ماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدرو موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کېږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 1000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راغلي چې دغو کسانو ته د اروزګان په لوبغالي کې تعزیري سزا ورکړل شوه. اکثره دا تورن په څو میاشتو بند محکوم او لشته لژه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزاو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوې ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 شونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د دغو شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1.6 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محرومه کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منه دي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ایتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یو پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې څلور کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام منځلوبو یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سرلوبو یا د 1400 ټیمونو دور په وروستي لوبه کې تیره شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام د اتو غوره پړاو یا منځلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیې سره مخامخ شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د حواله تودیدو سره د ماشومانو د نسناستي پیښې ډېرې شوې.
ټول هم دغه نسناستي دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لري.
نه جوړې وګر خپل عملونه کې د کیانې وړ.
روسیا وای پر طالبانو بندیزونه پای ته رسوي. په کونړ کې روختونونو ته انتظار خوني جوړی شي.
یو مېشه په جریان کې بعد صدور شهر یا شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شي او سره ته ورسیږي.
تر دې
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګر ملتو د سرمنشي مرستیالې روزماري دی کارلو د خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګر ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښبګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوه هېد درې میناست په ټول استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله د وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درې می اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوي وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو می ناشته ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو د نجونو د تعلیم رسنیو تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریوم ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خوشحالي وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لګواک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 690 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 20.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا څلورمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي، چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري، او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري، او د بودجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګنې او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي، چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لا له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 1,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,4,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او په کې د نن شوی یو کوټه مدلو ده چې درځي کړی. اوس وایم تاسو نشي چې زلزله وشي او راچپشي په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخ یو به اخلو، راوړی یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې لمراسته پراته نوې ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شامل دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دوري ریاست هم کاوه، دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د وی پښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټانو او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیوال اجماع نوي رامنځته شوي باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسني چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لورې د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نشم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لورې هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي، او سره دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لري کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لري کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس په کار سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبا است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز اریانفر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان په رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري، او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپله د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تمینېدو ته اړتیا ده، او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې ټاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په کندهار کې د ګرمیل ډیریډو سره په ماشومانو کې د نسناست ناروغي ډیره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوی روختون د ماشومانو د څنګه مشروي په تیرې یو میاشت کې په نسناست اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوې دي. روختیا پلان وایي روختیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناست ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. سیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روختون د ماشومان څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سید نو غد مش په حساب کمزور دي شینل رو بل د بل پسارو کې جون کو دی یو په پر کوځه کې پاتې وبد چل و جون مست ولا د سخرکا او شین مست مسکنی جون دي بل شي جون و چې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا در اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په 2000 شې دی تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر امر له هغه لا پر لګیدل کې ګرته بنج سره کوس مو کار نه درلو چې هغه متر اور وای ور کړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روختون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومان مېندې وای د پودری شیدو د تشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
دلته نه داخله غیر په
ګران دي د دوا وسنل ورس چې ناجور سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه ناسناسه دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیا په خانيا ما سره
ناجور یو ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې وال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمه ورس چې سی وی دي بیتو ماکسونو شان ورس تا غو دا سم ده ته کمزوري ده سوي د برو پر سيدر پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس صاحب زبیر روختون د ماشمانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اړول سی چې د شمیر پر اټلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي دغه په وینا نزافت د نه پام لرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشمانو د والدینو نه لاسرسي په ماشمانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي
په چر میاشت کې موږ 200 نیوی مریضه بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي د سالاتوم نسناسوم داسوم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دو سره په ماشومانو کې د نسناسي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لولسوالوی او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي
ل خبرونو ور اخوا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري
ملګر ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پیل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی د راپورونو لمخې اسرائیل د غزه په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپل سیمو ووسی دغه امر د اسرائیل صدر اعظم له خوا صادر شوی چې سختي اندیشنې پاره ولیدي د دې موضوع جزئیات له سفیولا ستانک زیاورو
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېر شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په واغونډ کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزې کې د بيدار شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږم نیټه راهیسه پرافه باندې د اسرائیل ل بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوې دي زیلا خان یونس د خلکو د وټلو په امر باندې سخت اندېښمن یم په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی
ان غزا نو وير هاز از سیف
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غېډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي د امریکا متحده ایالاتو قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان درامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي دواړو خو د تیر کال د نومبر له 13 تر 14 پورې یوازې یو ځل اوربان پلای کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو سلو شپږو تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو فارم لرونکو د خپل محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي فارم لرونکو وایي چې جعلی شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي تفصیل په دې راپور کې
را پورونه مرکه او اوریدونکو
رفیع اولاد شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار پارغنداب ولسوالی کې شي ترڅو د طبي اصول په تولید سره د خپل کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچۍ پالل خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې لویه ننګونه ده.
زما د مچمچیو پارم تقریبا 250 پیټۍ دی، د دینه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړې دي. خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډې اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چې ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غواړي. دا مچې چې دي بس موږ غواړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چې دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی. باید دغه مخنیوي وسی.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول باره کې موږ په ښار کې وسه په پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه از تقریبي اصول مخه ونیسو، کم شي خلک غرتي بازار کې د بری اصل یا د اصول پر نامه غرتي خوازن لږي. هغه روغتیايي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونی مریضي جوړي، ګڼې مشکلات جوړي. نو هغه پلان دین سره چې کنټرول لپاره پروګرام جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 45 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافت مؤسس او مشهور امریکایي میلیاردر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړي چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې وچم توکړي. چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړولې پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامه روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره هغه معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي. چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي. وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونی جوړی شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه و، لمر باندې به ناست و، مریضان به همداسې ناست و، نو ډیر بد حالات و. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورانو لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. نو زمر سره کم د کوکنار په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرسته د پاره معنا دا سی او کود مود نه دی راکول سوی نه میو تخمونه راکول سوی دی ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی
کاروبارو باندې خدای یې موږ خپل کښو کرونده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سی